ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسې خبرونه ته هر کله نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1489 هجری لمریز کال د لندې قوس د میاشتې دوهمه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 3 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوریدل هلمن والد مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایی بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې د ولایت په ټولو سوالیو کې دوام لري طالبان ته د درنې مرګ ژوبل دی وختو خبره کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوریدل چې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت او اپوزیسیون ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغونډ کړي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د پاکستاني وی محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرف بلل کیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې خپل ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپل استفاده اوس لپاره بیرته اخلي. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. د انډونیزیا عالمانو ویلي دي چې د دې غونډې له لارې به د سیمې او نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ جاکارتا ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ بیرته کابل ته ستون شي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله 8 ماشومان ټپیان شوي دي. د هلمند والي ویان عمر زواک رسنیو ته وویل دا پېښه پرون مازدیګر ناوخته 15:30 بجو خواته رامنځته شوه. د زواک په وینا د څلورو ماشومانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې دا هوان د طالبانو تر واک لاندې سیمې څخه ویشتل شوی دی. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې ښاغلی عمری د باور رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړ زده کړو د وزارت سرپرستو نږدې دوه اونۍ مخکې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي وو چې د روشان په تحصیلي اسنادو کې ستونزه وه. لوړ زده کړو وزارت هغه مهال دا خبره رد کړې و چې روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. په ترکیه کې د 243 خزینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیسو روزل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پلان لري چې د خزینه پولیسو شمیر 10000 ته ورسوي او تر اوسه 3000 شپږ پولیس شته. دغه شمیرې ته د رسیدو لپاره د کورنیو چارو د وزارت پلاوي ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي. په دې ترڅ کې پرون په خوست کې د کورنیو چارو د وزارت د پلاوي مشر غلام محمد راسخ ازادي رادیو ته وویل
په جامعه کې پلاکشي او ډاکټر ته ضرورت دی او پولیس هم ضرورت دی. بدون دی پولیس تطبیق د قانون مشکل دی.
په خوست کې شپږ خزینه پولیس شته او د تشکیلاتو له مخې 15 خزینه پولیسو ته په دې ولایت کې اړتیا شته. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستاني محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید یو مدافع وکیل او یو څارنوال د چهارشنبه په ورځ رویټرز اژانس دا خبره وکړه او ویل چې ورسته له هغه چې د لاهور یوې محکمې د شپېتو نور ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظربندي لپاره د سیمه ییز حکومت غوښتنه رد کړه. په پام کې ده چې نوموړی نن خوششي. دغه اقدام به هند او د امریکا متحده ایالات دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو نوموړی په ممبئی کې په دوو هوټلونو یوه ریل تمځای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د لسو وسلوالو لخوا ترسره شوي وي پلاس لرلو تورن کړی دی. نوی ډیلي اسلام آباد تورن کړی دی چې له هغه سره یې د دې حملې په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې حافظ سعید چې د جمعیت داوا په نوم د یوې خیریه ټولنې مشر دی ونیول شي او محاکمه شي 10 میلیون ډالر انعام ټاکلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پایته رسولو لپاره یو ښه چانس شته، خو پوتین زیاته کړه چې د دې لانجې د سوله ییزې هواري لپاره د سوریې د حکومت په ګډون چې کوم لوري په دې قضیه کې ښکیلي د هغو ټولو جوړجاړي ته اړتیا شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد هڅې په ختمېدو دي. د روسیې، ایران او ترکیې هڅې د منلې دي. موږ وتوانېدو چې د سوریې د ماتېدو مخه ونیسو. موږ اجازه ورنه کړه چې نړیوال ترهګر پر دې هېواد واکمنان شي او انساني ناورین رامنځته کړي. روسیا او ایران د سوریې په څه باندې شپږ کلنې جګړې کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. ترکیه او متحده ایالاتونه بیا د یو شمېر یاغي ډلو ملاتړ کوي چې له واکه د اسد د لرې کېدو هڅې کوي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپله استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. حریری پرون له فرانسې څخه لبنان ته تر استنېدو لږ وروسته وویل:
لقد عرضت اليوم استقالتي.
ما نن خپله استعفا ښاغلي ولسمشر ته وړاندې کړه. ده د صبر غوښتنه وکړه او راته ویې ویل چې استعفا را سره خوندي کړم تر څو په دې اړه نورې سلام مشورې وکړو او د استعفا پر سیاسي علتونو او عواملو وغږیږو. حریری د نومبر په څلورمه په سعودي عربستان کې خپله استعفا اعلان کړې وه. له هغې مودې را په دې خوا په لبنان کې سیاسي وضعیت یو ډول کړکېچن شوی دی. او د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر په پلازمېنه حراري کې پرون وویل چې دا د نوي غوړېدونکي ډیموکراسۍ پیلامه ده. ایمرسن مننګاګوا چې تمه د سبا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي، د حاکم زانو پی ایف ګوند د دفتر مخې ته د زرګونو کسانو یوې غونډې ته وویل: د خلکو غږ د قدرت غږ دی. موږ نن د یوې نوې غوړېدلې ډیموکراسۍ شاهدان یو. د سیشن بې پورز درېنوي کلن رابرټ موګابي له جمهوري ریاسته استعفا وکړه. خبرنمو له ازادي راډیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د هلمند والی د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې دوام لري، طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي.
ولسوالی کجکی، موسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
په دغو بمباریو کې د لږ تر لږه اتو ملکیانو د وژل کېدو هم ویل شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو له زیاتېدو سره د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
در سال جاری آمارهای ما نشان میده که تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی 3 برابر افزایش یافته.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت او اپوزیسیون ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغونډ کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. په هلمند کې د هوا له لارې درنه بمباري روانه ده. دا بریدونه د یکشنبې له شپې پیل شوي او د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د هلمند د چارواکو او د افغانستان د دفاع وزارت په باور د دې هوایي بریدونو په ترڅ کې طالبانو د تروریستي روزنو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو نن 15 مده هوایي بریدونه ادامه لري. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلورو ولسوالیو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې تر اتیا ډیر طالبان وژل شوي دي. حیات الله حیات وایي چې تر دې دمه څلورو ولسوالۍ هدف ګرځېدلې.
عملیات ګسترده از طریق هوا مشترک
د هوا له لارې ګډ عملیات د ناټو او د افغانستان د هوایي ځواکونو پیل شوي دي. تر اوسه په شمالي او جنوبي هلمند کې په څلورو ولسوالیو کې دا بریدونه شوي. په شمال کې په کجکی، موساکلا او واشیر کې، او په جنوب کې په دیشو کې. د هلمند والی تر تیر ماښام پورې په موساکلا کې د 8 طالبانو، په دیشو کې د 1.5 طالبانو، په کجکی کې د 12 طالبانو او په واشیر کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. داسې نتایج شوي خبرونه خپاره شوي دي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دغو بریدونو پر مهال 9 ملکیان هم وژل شوي دي. خو د هلمند والی وای چې حکومت ژمن دی چې تحقیقات وکړي. بل لورته د افغانستان ملي دفاع وزارت دا ردوي چې د دې عملیاتو پر مهال دي ملکیان وشل شوي وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای چې تر پرون ناوخته پورې پولیسکونو اغیزمن بریدونه په هلمند کې ترسره شول.
65 ضربې هوایي مثلا تنها در ولایت هلمند اجرا شوه.
15 پټه هوایي بریدونه په هلمند کې شوي چې د مخدر موادو 22 فابریکې لمنځه تللي، د ماین جوړولو 2 فابریکې لمنځه تللي او د ترهګرو یو دوه مرکزونه لمنځه تللي دي. د لویدیځو اژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق له لارې له 200 تر 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوي دي. تیره اونۍ ملګرو ملتو په یو راپور کې خبر ورکړ چې سږ کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې په هلمند کې سږ کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له دې سره د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې احتمال زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بمباری د 2016 میلادي کال د همدې مودې په پرتله درې چنده زیاتې شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا هوایی بریدونه له دې وزارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي او ډیرې ماسرې دي. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ناټو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو غوښتي چې د هوایی عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو خوندیتوب ته ډیر پام وکړي. د جرمني خبري اژانس لخوا په ورستیو کې د خبرو شو شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بمباری د 2016 میلادي کال د همدې مودې په مقایسه دوه چنده زیاتې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته په افغانستان کې د هوایي بمباریو د زیاتېدو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې د زیاتېدو پر احتمال د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنه یاده کړه. خغلی صدیقی وایي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه له نړیوالو ځواکونو څخه دا ده چې د هوایي بریدونو پر مهال د له بشپړ دقت څخه کار واخلي څو ولسي خلک د خلکو کورونه او عامه ځایونه زیانمن نشي. هغه شمیرې چې د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره دی ښیي چې د هوایي بمباریو په ترڅ کې د ولسي قربانیانو شمیر د تیر کال په مقایسه درې چنده زیات شوی دی. د ښاغلي صدیقي په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 4,300 ولسي خلک په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې وشل شوي چې له دې جملې څخه 280 تنه په هوایي بمباریو کې وشل شوي. د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شو ارقامو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو اندازه د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 250 زیاته شوه. په دې موده کې په افغانستان کې هوایي بریدونو 215 ولسي وګړي وشلې او 216 نورې ټپيان کړې دي. د جرمني خبري اژانس وایي امریکایي ځواکونه د روان کال د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر اهدافو 3,545 گزارونه کړي. د بشري حقوقو د ډیرو فعالانو په باور د هوایي بریدونو زیاتوالی په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو عام اوسیدونکو له خطر سره مخ کولای شي. په واشنگټن کې د بشري حقوقو د سازمان مرستیال اندرو پارسا وایي په هوایي بریدونو کې نه یوازې دا چې ولسي خلکو د مرګ شوبله احتمال زیات دی، بلکې د افغانستان د عام وګړو او امریکایي ځواکونو ترمنځ د واټن د زیاتېدو سبب کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه اهداف چې د امریکا هوایي ځواک پرې بمباری کوي د دې وزارت لخوا ټاکل کیږي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د امکان تر حده هڅه کیږي چې په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې دقیق اهداف په نښه شي. خاغلی وزیری وایي ټول هوایي بریدونه چې کیږي د افغانستان د دفاع وزارت سره په همغږۍ کیږي، یعنی دا وزارت د امریکا هوایي ځواکونو ته اهداف په ګوته کوي او هغوی پرې بمباری کوي. لا همدې کبله د هوایي بریدونه ډیر موثر دي. د بریدونو له ترسره کولو مخکې ریپورټونه په دقیقه توګه څېړل کیږي سو هوایي بمباری په دقیقو اهدافو ترسره شي. امریکایي ځواکونه وروسته له هغې په افغانستان کې هوایي بریدونه زیاتوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې د ترهګرو تعقیبول او په نښه کول له لومړیتوبونو څخه دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکمو په راپور کې په افغانستان کې د امریکا د هوایی بمباریو د زیاتېدو په باب د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د اندېښنو په اړه واورېدل چې وایي له دې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاتېږي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی دی. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یو شمېر افغان مشرانو په هلمند ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په لابراتوار د امریکا د هوایي حملو په اړه انتقاد کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د هلمند ولایت ځینو وکیلانو ښایي د دې لپاره په دې هوایي حملو انتقاد کړی وي چې د هغوی په باور ملکیانو ته کېدای شي زیان ورسیږي. یو شمېر نورو بیا په بشپړه توګه د امریکا په لاس د دې کارونو د درولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو په هلمند ولایت کې د مخدره موادو لابراتوار نیست او نابود کړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دا خبره هم لیکي چې د هلمند یو شمېر مشران په دې باور دي چې متحده ایالاتونه باید له پاکستان او ایران سره سرحدي سیمې چې د مخدره موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي هدف وګرځوي. هغوی په خاصه توګه د هلمند د بارامچې نوم یاد کړی دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې همداراز د ملګرو ملتونو په ولې لیکل شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان یو لامل دا هم دی چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. په مقاله کې راغلي سکال څه باندې 9000 ټنه نشه یي توکي په افغانستان کې تولید شوی چې د وسلوالو طالبانو د تمویل یو مهمه سرچینه جوړوي. ستراتفور امریکایي خبرونه د افغان جګړې په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. دا تحلیلي مقاله د جنوبي اسیا د یو تیړونکو فیصل پرویز لخوا لیکل شوې چې د افغانستان د کړکیج د هواري په هدف له پاکستان د امریکا په غوښتنو سرخي. په مقاله کې راغلي چې امریکا په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پیدا کېدو او وژنې قضیه ته پکتو لشک پرته دا وموندل چې د پاکستان پاوز له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ویلي امریکا چې د نړۍ په کچه تر ټولو قوي پاوز دی بیا هم نه دی توانیدل چې لزانه کمزوري پاکستانی پاوز د تاړ کړی چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پرې کړی. د ستراتفور په مقاله کې راغلي پاکستان د خپل ایجاد لورځي راهیسي نیابتي جګړې مختوړي لمړی سره له افغان مجاهدینو ملاتړ کړي او بیا یې په ورستیو کې د طالبانو ملاتړ لري او تر اوسه د کار ته دوام ورکوي. ستراتفور خبرونه چې د امریکا د جیوپولیټیک او استخباراتو یو ګډ پروګرام دی د فیصل پرویز په حواله لیکي چې پاکستان د ځان د بقا لپاره د نیابتي جګړو او د وسلوالو ډلو د ملاتړ مخینه لري.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
آیا کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوی است؟
د یو د څه کار شاته راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای تر غلې خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسم واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زه تکلیف
ڈوڈے
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننې مازیګرنې پښتو خبرونو کې اوریدل شي.
بل پښتو خبرونه کې چې اته بجې پیلېږي د غرض د ازادي رادیو دوه ځنګړي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به د افغانستان په خاوره کې د تپی له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د سترې پروژې عملي کارونه پیل شي. د دغې پروژې کارونه ډیر ځنډنې شوي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهانې هم اصلي علت امنیتي ستونزې بولي. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په هیواد کې د ټاپي پروژې د عملی کار د پایل لپاره اړین چمتووالی نیول شوی. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی د چهارشنبه په ورځ ازاد رادیو ته ویل هرات ته د ګازو د نلیکې په رسیدو سره تخنیکی سروې ډیزاین او له ماینونو د هغو سیمو پاکول به هم پیل شي چې نلیکه پرې تیریږي.
ټاپي په افغانستان کې یو له مهمو پروژو نه ده. تمه ده چې دا پروژه
راتلونکو سو میاشتو پورې افغانستان ته رسیږي. د افغانستان خاورې ته د ګازو د نلیکې پر رسیدو به تخنیکی کارونه هم پیل شي.
دغه ستره پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي، وسوا 15 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي نلیکې چې د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه له ځینو سیمو څخه تیریږي، د راپورونو پر بنسټ افغانستان به هر کال د دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د دغه پروژې عملی کارونه تر 2000 میلادي کال پورې بشپړیږي. دغه پایپ لاین په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د انتقال وړتیا لري. ټاپي پروژه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پرانیستل شو او اټکل شوی چې 8 میلیارد ډالر به پرې ولګول شي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې ټاپي پروژه کولی شي چې نږدې 2000 کسانو ته په افغانستان کې کاري زمینې برابرې کړي. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان کولی شي چې په آسیا کې د سوداګرۍ او ترانزیت له لارې خپل رول ولوبوي، خو د دوی په وینا امنیتي ګواښونه لا هم په دې برخه کې جدي ستونزې شمېر. افغان کارپو تاج محمد اکبر په دې اړه وایي
800 کیلومتر از خاک افغانستان او هم نامند.
د ملي وحدت حکومت د یاد پروژې د مدیریت توان نه لري او د پروژه لا ستونزو ډکه ده. ټاپي پروژه چې نږدې 200 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي، که چیرې موږ بلابل امنیتي پوستې هم جوړې کړو، د پروژې امنیت نشو ټینګولای.
خغلی اکبر وړاندیز وکړ چې د ټاپي پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ باید ګډ امنیتي کمیسون جوړ شي او په وینا یې چې دا اقدام به پاکستان دې ته اړ کړي چې تروریستي ډلې په پروژه کې خنډ جوړ نه کړي. تر دې وړاندې بیا د افغانستان حکومت ویلي چې د ټاپي پروژې د امنیت ټینګښت لپاره به 4000 کسان وګوماري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د سوریه د لانجې د هواري لپاره موسکو، تهران او انقره یو نوی وړاندیز کړی دی. د سوریه په جګړه کې د څه باندې شپږو کلونو په ترڅ کې تر 3,00,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 6,000,000 ډیر کسان هم مهاجرت ته اړ شوي دي. له 2011 کال را په دې خوا د دې جګړې په مهال نږدې 5 میلیونه سوریایان په خپل هیواد کې دننه هم بې ځایه شوي. د سوریه د لانجې د هواري لپاره د نوي وړاندیز په اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
د روسیې، ایران او ترکیې مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلو مشران د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سره راغونډ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په جنوب کې د سوچي په ښار کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته وویل موږ د بهرنیو چارو له وزیرانو، د ځانګړو څانګو له استازو او له دفاعي جوړښتونو څخه غوښتي دي چې لږ نورې هڅې وکړي تر څو دلته په سوچي کې د سوریې د خلکو د غونډې ترکیب معلوم شي او نیټه تعین شي. عمومي نظر دا دی چې په داخل او خارج کې بېلابېلې سیاسي ډلې، همداراز مذهبي او قومي ډلې خبرو ته سرک شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه درې اړخیزې خبرې ډېرې ګټورې بللې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په سوچي کې به کېدونکې خبرې د سولې له نورو خبرو سره څه توپیر لري. ملګرو ملتو په جنوا کې د سوریې د شخړو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او روسیې، ایران او ترکیې بیا د همدې ستونزې د هواري لپاره له یوې مودې را په دې خوا د قزاقستان په مرکز آستانه کې خبرې شروع کړي دي. بل لور ته پرون د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون ډلو غونډه وکړه او ویل چې د هرې بلې انتقالي دورې تر راتګ مخکې باید بشار الاسد له واکه لرې شي. دوی د دې لپاره غونډه کړې وه چې په جنوا کې د نومبر د 28 نیټې د خبرو لپاره یو استازی معرفي کړي. روسیه او ایران په دې لانجه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د هغو یاغیانو حمایت کوي چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د اندونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د اندونیزیا دیني عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلي په مشرۍ له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. نجیب الله خواجه عمري د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست و. په ترکیه کې د 243 ښځینه افغان پولیسو روزنه پرون پیل شو. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د حافظ سعید په نوم هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپله استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. او د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر په پلازمینه حراری کې پرون وویل چې دا د نوې غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده.
د ژوند رنگونه.
زما نوم زبیح الله دی. په یوه اتحادیه کې یم، شاګرد یم.
څه شي په اتحادیه کې؟
د باربرۍ.
باربرۍ د باربرۍ کارونه خو واقعا د ډیر لوی مسؤلیت نه خالی نه دي، ځکه چې لوی مسؤلیت لري. کله داسې شوي چې وسایل ورک شوي دي، بار ورک شوی؟
او ډېرې داسې پېښې کېږي. په هفته کې خو دوې پېښې یوه پېښه حتماً راځي موږ ته، په دې خاطر چې مثلا ضمانت یې شخصي خلکو، که دای دولت په غاړه وای دا کیسې به نه کېدې. اوس یو ضمانت یې مثلا شخصي نفر دی، ضمانت کا چې دا موټر مثلا غلا نه کو، دا چبار نه باروي، دا ترافیکي پېښه نه کو، دا تیښته نه کو.
کله داسې شوي دي چې دا کیسه ډیره لویه شوې ده، تاسو هم پکې پولیسو ته تللي یا هغوی هم تللي دي؟
هر ورځ هم دغسې کیسه کېږي.
ښه، پولیسو ته زیاره ورځ ښه. نو بیا دا ماموریتونه خو به اکثره تاسو ډیر عادت
یې ورسره پر بخش نه دی، موږ جدا بخش یو، شخصي کار دی. کله مثلا چې ضمانت موږ کو، دولت موږ کار نه لري، هغه خو یې چې ما یې کا
خو چې هغوی که در باندې عریضه وکړي نو بیا خو بلته ځای مجبور
یې، خو مجبور یې چې لاړ شي. درې موضوع مربوط یو، مجبور یې چې لاړ
شي. کله کله پولیس پیسې نه اخلي در نه؟
امکان لري شاید.
ښه ښه،
زه کار نه کړم، هغه رئیسان دی ویني هغه. یې
ښه ښه، ته پکې هغه ټیټې څوکۍ ډېره مننه، ډېره مننه.
او د ژوند رنګونه مخمود هلمند د والی سرګندونې واورېدی چې وایي په دې ولایت کې د مخدره موادو پر مرکزونو او د غرض طالبانو پر مرکزونو وروستۍ بمباري مؤثرې وي. خو د هلمند اکثره اوسیدونکي بیا له دې سره مخالف دي او وایي چې ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي.
ستاسو له پیغامونو
دا نشری تو کی چی دی دا حکومت خپل نه غواړي چې ورکړي، او دی خپل په دا خوشحال به کاروبار ټول دا دغه څخه دی ما چې وسلو بمبارونه ټول بس پر ملکیان باندې دی. ما پیغام ورو مکامل ته دا غدی دا بمبارونه دی بند کړي. زه د کندهار ولایت نه د اتحاد نیوز خبره کوم، شراغه چې دا بمبارو دنه کې نور افغانان ورونه ټوله په شهادت رسولي دي. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه محمد اکبر اکبرخ د هلمند ولایت څخه خبر کوم چې دغه دنه کې کومه سال کې چې دی کچکبري که یا کارخانې لمنځه وړي، باید مخکې حکومت لوړ شي هغه منطقې ته، بیا دوی کولی شي هغه کچکبر کړي. که دوی له حواله لارې څخه دوی بمبار پر کړي، نو هغه نور غریبان خلک له منځه ځي، هغه اصلي خلک له منځه نه ځي. وسلام.
د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. الله کریم بمباری چې ناتو شروع کړي دي پر کومې دغه باندې مخدره مواد باندې، په دې کې به عام ولس ته ډېر زیان ورسېږي، ځکه چې د شپې د خوا څخه بمباری کېږي. نو به دا خو په کلو په نور ساحو کې دي، عام ولس به ځان ورسره ډېر زیانمن شي. زما نظر دغه و، خدای دې کې نه شریک کړي. سلام علیکم.
د د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو نظرونه چې په هلمند کې ورستیو بمباریو په اړه انڅرګن کړیو، په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زه نوریا